دي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا زادی رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن چهارشنبه د غوی څلور وشتمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د مې له 14 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکی چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. افغانستان له پرون ماخستن راهیسې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پېښې 4900 ته رسیدلې دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکا او اروپایي ټولنې په افغانستان کې پرونی خونړي بریدونه د نه بخلو وړ کار بللی. سعودي عربستان څه باندې 200 هغه افغان زندانیان خوشي کړي چې اسناد یې نه لرل. او د کرونا ویروس په اړه د ملګرو ملتونو د یوه پرېکړې لیک متن د دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شو. د خبرونو تفصیل، امریکا او اروپایي ټولنې د کابل او ننګرهار حملې په کلکه وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر بې ګناه خلکو حملې د بخلو وړ نه دي. د وزارت عدالت ته د دې بریدونو د عاملانو د راکاږلو لپاره د افغانستان د حکومت او دغه راست طالبانو ترمنځ د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کابل او ننګرهار د حملو د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي هم ښودلې. بل لور ته د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤول هم دا بریدونه په کلکه غندلي او هغه یې غیر انساني اعمال بللی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل د دشت برچی په سیمه کې پر سلبستریز روغتون د دریو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 14 ملکیان او یو پولیس وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. بل ورته د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په خیوي ولسوالۍ کې د یوه سیمه ییز قومندان د جنازې په مراسمو کې پرونی انتحاري برید 26 تنه وژلي او 18 نورې ژوبل کړي دي. په خوست کې یو شمېر خلکو پرون مازدیګر د کابل او ننګرهار د خونړیو بریدونو په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی د عامو خلکو د وژلو د غندلو په ترڅ کې د جګړې د بس کېدو غوښتنه هم وکړه. د لاریون برخوالو له ولسه وغوښتل چې ټول په یو غږ د جګړه غوښتونکو په وړاندې ودرېږي. بل لورته د خوست سیمه ییز چارواکي وایي 9 یې د تروریستي فعالیتونو او په بیلابیلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د خوست والي حلیم فدایي تېر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو په هدفي بریدونو او د خوست ولایت د ملي امنیت د ریاست د کارکوونکو په وژلو کې لاس درلود. د خوست د چارواکو په وینا په نیول شوو کسانو کې 6 تنه له حقاني شبکې سره د لاس لرلو او نور له بهرنیو استخباراتو سره د ارتباط لرلو په تور نیول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې له سعودي عربستان څخه 244 افغانان چې د اسنادو د نه لرلو له کبله زندانی شوي وو خوشي شوي او افغانستان ته استول شوي دي. سعودي عربستان هغه اسلامي هیواد دی چې تر نورو پکې کرونا ویروس ډیر خپور شوی دی. په دغه هیواد کې د سه شنبه د ورځې تر اخره د خپرو شوو شمیرو له مخې نږدې 340,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي او د رسمي شمیرو له مخې د کووید-19 ناروغۍ له امله 24 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره کړه راغلی دي چې تمه ده په سعودي عربستان کې پاتې 600 افغان زندانیان هم د دې اونۍ تر اخره افغانستان ته واستول شي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د کورونا ویروس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوه. د دې پریکړه لیک په مسوده کې د امنیت شورا د غړو ترمنځ د روغتیا د نړیوالې ادارې د یادولو پر سر اختلاف و، خو کېدای شي چې دا د دې پریکړه لیک د تصویب لپاره وروستی چانس وي. چین غواړي چې په پریکړه لیک کې د روغتیا د نړیوال سازمان یادونه وشي، خو د امریکا متحده ایالاتونه بیا دا کار نه غواړي. د پریکړه لیک نوې مسوده پرون سه شنبه د جرمني او استونیا له لوري وړاندې شوه. دا پریکړه لیک د افغانستان په شمول د نړۍ په ټولو سیمو کې چې جګړې پکې روانې دي له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. واسیلی نیبینزیا پرون سه شنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې چې روسیا پکې د ویټو حق لري د بندیز د لګولو په تصویب کې ستونزه ولري. د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو بندیزونه په اکتوبر کې پای ته رسیږي، خو امریکا غواړي د ملګرو ملتونو له لوري پر ایران د وسلو پر پلور بندیز اوږد شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیواد به یې له ټولو موجودو امکاناتو کار واخلي چې دې دفتر ورسیږي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مشر وایي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2020 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي، ځکه چې د کورونا وایرس خپرېدا تر هغه څه چې پخوای اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی. کریستالینا جورجیوا دا خبره پرون سه شنبه له واشنگتن څخه په یو ویډیو کانفرنس کې هغې غونډې ته وکړه چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له لوري په لندن کې جوړه شوې وه. دې وویل د ډیرو هیوادونو په اړه د پیسو نړیوال صندوق ته رسیدلي معلومات ښیي چې وضعیت تر هغه څه ډیر بد دی چې مخکې اټکل کېده.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. په دې وروستیو کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو سره افغانستان له پرون ماخوستن راهیسې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړل. د خوست اوسیدونکو د سخت درځو د حملو پر ضد لاریون وکړ.
د غزوانان نن د همدې خونړۍ او بدبختې جګړې په ضد راوتلي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته رسېدلی ټاکل شوی ده د اسرائیل نوی ائتلافي حکومت سبا لوړه وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپریږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو د ازادي راډیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتولو خبر ورکړی دی. دا خبرې د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن ازادي راډیو ته وکړې. ولسمشر غنی افغان ځواکونو ته د ده په وینا پر طالبانو او نورو مشکوکو ترهګرو د بریدونو امر ورسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې بریدونو زور واخیست، خو طالبانو بیا پر دې پرېکړې اعتراض کړی دی. نور جزئیات له ناجیه صافی څخه اورو چې همدا اوس را سره په استودیو کې ده. ناجیه جانی مهرباني.
ډیره مننه ملالۍ جانې، تاسې هم یادونه وکړه په کابل او ننګرهار کې د وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل وسلوالې ډلې به د هیواد په هیڅ ګوټ کې خوندي پاتې نه شي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس مهال له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته ورګرځېدلي دي. د تهاجمي عملیاتو لپاره یو شمېر پروګرامونه تر لاس لاندې دي. وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې به د هېواد په هیڅ ګوټ کې خوندي پاتې نه سي. په هغوی به تهاجمي بریدونه وسي. دغه تهاجمي بریدونه به د هوا او ځمکې له لارې ترسره سي.
ولسمشر غنی افغان ځواکونو ته پر طالبانو او ټولو ترهګرو ډلو د بریدونو امر وروسته له هغې ورکړ چې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې خونړي بریدونه زیات شول. د کابل په دشتې برچی سیمه کې وسلوالو پرون پر سلبستریز او نسایی ولادي روختون باندې حمله وکړه، او د ننګرهار د کوز کونړ خیوي ولسوالۍ کې هم په همدې ورځ د یو سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګ برید وشو چې په دې دوو بریدونو کې لږ تر لږه 200 تنه ووژل شول او تر 90 ډیر ټپیان شول. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام په یو ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسؤل طالبان او داعش ډله یاد کړه او ویل چې تر دې وروسته به امنیتی او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي، خو طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل ادارې په غاړه دي. وروسته تر دې چې د کاپ پر لسمه یا د فبروري په 9 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، افغان چارواکو وویل چې ځواکونه یې په یو ډول دفاعي حالت کې دي، خو په دې موده کې د افغانستان حکومت ادعا کړې چې طالبان تاوتریخوالي ته زور ورکړی او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه یې تر پښو لاندې کړې. هغه څه چې طالبان یې ردوي، طالبانو ویلي چې د سولې په تړون کې دوی دا ژمنه کړې ده چې یوازې به پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي، خو د دې تر څنګ په خپلو حملو کې 20% کموالی راوستي. یوازې پوځي کارپوهان بیا وایي چې د سولې د خبرو اترو په رانږدې کېدو سره دا ډول احساساتي پریکړه دغې پروسې ته زیان رسوي. بلې ملې بشي،
ډېره زیاته مننه ناجیه جانی. ناجیه ساپۍ و درنو اوریدونکو چې تاسو ته یې د افغانستان د دفاع وزارت څرګندونې وړاندې کړې. دوی وویل چې د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتولو خبر ورکړی دی. د کابل او جلال آباد د حملو په اړه د یو شمیر عکس العملونو په اړه امید زهیرمل را سره معلومات شریکوي. زهیرمل صاحب، مهرباني وکړئ.
سلام تاسو ته ملاله جان اوریدونکو ته. د سه شنبه په ورځ په کابل کې د بلچی په ملي سلبستریز روغتون برید چې ښځې او نوي زیږېدلې ماشومان پکې ووژل او تر خوا یې بیا د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د جلازې لمونځ کوونکو په نښه کول هغه پیښې دي چې په کور دننه او له افغانستان د باندې یې تون غبرګونونه راپارولي دي. که څه هم د افغانستان ولسمشر تېره شپه په خپل پیغام کې د برید د طالبانو او داعش کارو باله طالبانو رد کړ، خو ولسمشر محمد اشرف غني خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې د خپلو خلکو د ساتنې لپاره له دفاعي حالت څخه یرغلي حالت خپل کړي. د افغانستان حکومت سربېره د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو لخوا هم د دې برید په اړه تون غبرګون ښودل شوی دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د برید یو نه بخونکی جنایت بولي. د دې کمیسیون ویاند او کمشنر شکر الله مشکور د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه پیښې په کلکو ټکو غندي او د جنګ له خواوو څخه غوښتنه کوي چې په خپلو جنګي تکنیکونو او برنامو کې د بشردوستانه نړیوالو اصولو ته ژمن پاتې شي، ملکي وګړي ملکي ځایونه په نښه نه کړي، ځکه د دغه پیښو عاملین په هیڅ وخت او په هیڅ شرایطو کې بخښنی وړ نه شي ګرځېدلی.
دننه ګڼو سیاسیونو هم د برید یو نه بخونکی جنایت بللی دی، خو د افغانستان د باندې د امریکا متحده ایالاتو اروپایي ټولنې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما، ناتو، د روغتیا نړیوال سازمان، ناروې، کاناډا، فرانسې، ایران، پاکستان او شمېر نورو هیوادونو هم د دې بریدونو په اړه غبرګون ښودلی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ننګرهار او کابل کې شوي بریدونه غندلي او وایي تر هغه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیاسي یووالي په برخه کې بشپړه هوکړه نه وي شوي، دا هیواد به له دې ډول خطر سره مخ وي. پومپیو له افغان حکومت او طالبان غوښتي چې په ګډه او همکارۍ سره د دې بریدونو عاملان د عدالت میز سره راکاږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ورته خبرې تکرار کړې. ملالۍ جان یو زیاتوي چې په افغانستان کې د میندو، زیږیدلو او نازیږیدلو ماشومانو په ضد نه بیانېدونکی تاوتریخوالی او دغه راز د جنازې په مراسمو برید سختې کرغیرنې کړنې دي. د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره دا بریدونه غندلي او له افغانانو یې په خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم دا برید غندلی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په حواله یې لیکلي او چې دا بریدونه کوي جواب به یې ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم کابل کې پر زیږیدون برید غندلی او وایي روغتیايي کارکوونکي باید په نښه نه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر شاه محمود قریشي په حواله ویل شوی چې د دې بریدونو د غندنې ترڅنګ له یو باثبات افغانستان ملاتړ کوي. په کابل کې د ایران سفارت هم ویلي داسې مهال چې افغانستان له کورونا سره په سخته مبارزه کې تاوتریخوالی باید راکم شي. په کابل کې د ناروې، فرانسې، کاناډا او جرمني سفارتونو سربېره د بخښنې نړیوال سازمان د لویدیځې آسیا څانګې هم دا برید غندلی او وحشیانه عمل یې بللی دی. ملالۍ جانې، په دې بریدونو کې پرون نږدې 50 تنه ووژل شول او شاوخوا هم دومره نور ټاپیان شول. طالبانو د دغې برید مسؤلیت ونه مانه، خو یو شمېر راپورونو کې دا هم ویل شوي چې په دننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې کوم برید چې دا داعش ډلې بللی دی. بله،
ډیر زیاته مننه زهیرمل صاحب. اوریدونکو امید زهیرمل و چې تاسو سره د کابل او جلال آباد ته حمله په اړه د یو شمیر خبرګونونو په اړه معلومات شریکول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پر طالبانو او نورو مشکوکو ترهګرو د بریدونو امر ورکړی دی. اشرف غنی وروسته تر دې له ځواکونو د تهاجمي بریدونو غوښتنه وکړه چې د سېشنبې په ورځ په کابل کې پر روغتون برید وسو او په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو. د دوړو پیښو کې شاوخوا 40 ملکیان وژل سول او نږدې 90 تنه نور ټپیان سول. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونو دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل د ادارې پر غاړه دي. د دې خبرو اغیز به پر سوله څوي. احمد شیبر د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او لومړی یې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د سولې هڅې به ګډي وډي نسي.
د سولې خبرې هغه مهال ګډې وډې یا تکنیکي کېدلی شي چې کله دواړه خواوې ژمنتیا ولري د سولې لپاره. افغان دولت خپله ژمنتیا وښودله، نه دفاعي حالت هم لاړله، په وار وار یې طالبانو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د روژې مبارک په میاشت کې په ځانګړي ډول د اوربند غوښتنه وکړه. د دې تر څنګ د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه وکړه. اما طالبان هیڅ ډول توافق ته ژمن پاتې نه شول. هغوی په امنیتي او دفاعي سکتورو باندې خپلې بریدو ته شدت ورکړ، په عامه خلکو باندې، په عامه ځایونو، په ازو کې پروختنو باندې بریدونه فایل کړل. دلته د افغان حکومت بیا مسولیت ګرځي چې هغه د خپل سرتیرو، د خپل ولس د ساتنې په مخه په ترهګرو یا په طالبانو باندې په مستقیم ډول تهاجمي حالت تولار شي. کچې د تهاجمي حالت تولار نشي، طالبان سولې خبر ته تر اوسه هیڅ ډول ژمنتیا نه ده خولې 100% هم. او دا ښایي چې بیا د افغان حکومت کمزوري وخی او د افغان حکومت په ځانګړي ډول دفاعي او امنیتي ځواکونه او ولس به د مرګونو شاهدان وي، د قرباني شاهدان بوي. نو زه فکر نه کوم چې ولسمشر دغه اعلان دی د سولې خبرې ټکنې کې، ځکه یو خوا چې طالبان دي هغه سولې ته تر اوسه پورې هیڅ ډول تعهد نه لري او په بشپړه توګه خپل ټول توان، خپل ټول قوت بریدونو، حملاتو، همدارنګ تاوتریخوالي ته شدت ورکړی دی.
آزاد صاحب، امریکا چې کله د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وکړ له طالبانو سره، تر هغه وروسته بیا بیا هم طالبان هم افغان حکومت هڅولې دي چې د دې تړون ژمنې پر ځای کړي، او په دې برخه کې که څه هم ځینې هڅې نیمګړې مخته تللې دي خو بیا هم ګام اخیستل شوی دی. اوس چې جګړې تودې شي، فکر نه کوي چې امریکا د خپلو ژمنو له مخې ممکن پر افغان حکومت فشار راولي چې د سولې لپاره هڅې زیاتې کړي نه د جګړې لپاره؟
متحده ایالاتونو په افغان حکومت باندې خپل ټول فشار راوستای دی، حتی د داخلي سیاسي جنجالونو تر حل پورې $1 میلیارډ کومکونه هم ځنډولي دي. دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي، نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت، په یو نظام باندې فشار ورکړي، دوی باید طالبانو باندې فشار ورکړي، ځکه طالبانو سره په قطر کې دوی توافق کړی دی او دغه توافق له مخې په هغه کې یو ډېره مهمه ماده دا ده، که څه هم ټولې مادې طالبانو د امریکایانو په ګټه دي، اما دا غوښتنه هم ځینې سوي ده چې دوی په تاوتریخوالي کې کمښت راولي. نو طالبانو کمښت نه دی راوستی، طالبان د خوا توافق مات سوی دی. نو متحده ایالاتونو ته پکار ده چې هغه په طالبان باندې فشار راولي. افغان حکومت د دفاعي حالت تهاجمي حالت ته ځي، اما طالبان په تهاجمي حالت کې و، یو خپل بریدون د شدت ورکړی، تاوتریخوالي کې کمښت نه دی راوستی.
په تیر نږدې یوې لسیزې کې تقریبا هر پوځي چارواکی که وشغوي همدا وایي آزاد صاحب چې د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري، نو پر جګړې ټینګار ستونزې هواروي که زیاتوي؟
که یوه خوا جګړه کوي تا وژني، دا بیا شونی نه ده، امکان نه لري چې بله خوا دې ورته کښېني، که هغه د افغانستان دفاعي او امنیتي سکتورونه وي او هغه که افغان ولس وژنه وي. نو بې له شکه چې جګړه د حل لاره نه ده، خو بله خوا تر اوسه پورې 100% ژمن نه ده، یعنی طالب تر اوسه پورې د سولې دپاره، د سولې د خبرو دپاره یو ګام هم نه دی اخیستی. هغه څه چې کړي دي، هغه بریدونه چې دی درولي دي، هغه په بهرنیانو، په ځانګړي ډول په امریکا کانو درولې دي، چې د افغان ولست لا ډیر تاوان رسولې ده. مخکې خبر د افغان پوجانو ترڅنګ امریکایانو هم په جنوب بریدونه کې د افغان دولت مرسته کوله، هغه مرسته هم ودرېدلې، او افغان دولت په ځنګړې ول افغان امنیتي دفاعي ځواکونه ایواز او تپریخوله، او طالبان په ټول شدت باندې په عامه ځایونو باندې بریدونه کوي، په افغان امنیتي دفاعي سکتور باندې بریدونه کوي. جګړه به له شکه چې د حل لار نه ده، اما کچېره بل خوا مخالفه خوا هغه چې د افغان دولت سره د افغانانو جنگي غیر خپل جګړې شدت ورکوي، نو دا د افغانستان د حکومت مسولیت دی چې دغه پړاندې په خپل ټول شدت باندې وجنګیږي، تر څو هغه بیا دې ته مجبور شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
تاسی ازادي رادیو اورید په هنتون د استاد نجیب آزاد څرګندونی مو اورید.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. اوس هم وخت را رسیدلی چې اقتصادي خبرونه لناجی سپی څخه واورو.
د آسیا پراختیایي بانک کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 30 میلیونه امریکایي ډالره وړیا مرسته وکړه. د افغانستان د مالی وزارت ویان چمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې یادو مرستو کې د 1500 روغتونونو او روغتي مرکزونو جوړول شامل دي چې ورسره به 1000 بستر نور هم زیات او د سارنې ځانګړي خونې هم پکې جوړې شي. هغه زیاته کړه چې د 500 روغتي مرکزونو بیا جوړونې په برخه کې به هم مرسته وکړي چې هغه کې د لپاره روغتي مرکزونه شامل دي. د خغلی مسجدی په خبره د مرستې به د درملو جوړولو، د اړتیا وړ طبي تجهیزاتو، د ظرفیت لوړولو او د افغانستان د ملي روغتي سیستم انعطاف برخه کې چې بیړنیو حالاتو کې د کورونا ویروس یا کووېډ 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړي مرسته وکړي. له دې وړاندې هم د آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره بیړنیو حالاتو کې مالی مرسته کړې ده. په غور ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د پروژو د عملي کېدو چارې پیل شوې. د غور د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي په دغو جوړیدونکو بنسټونو کې د مڼې 100 سړی خونې، د کچالو 300 زیرمتونونه او د پیازو 500 زیرمتونونه شامل دي. په غور کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د برنامې په اډانه کې د یادو سړو خونو ترڅنګ پر یو شمېر بزګرانو د میوو او سبو دیش وچوونکي آلی هم ویشل کېږي. کوم بڼوال او بزګران چې وړي یاد بنسټونه ورته جوړ شي یوازې د جوړولو 10% لګښت ورکوي، ځکه 90% نور لګښت د کرنې وزارت ورکوي.
تاسو ازادي رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر نن اسرائیل ته رسیدل چې دغه هیواد د نوي حکومت له مشرانو سره په منځني ختیځ کې د ایران پر فعالیتونو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر اسرائیل ته دا یو ورځنی سفر په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د اسرائیل نوی ائتلافي حکومت سبا لوړه وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح نور تفصیل اوروي.
د اسرائیل د نوي حکومت له رهبرانو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر باسونه په منځني ختیځ کې د ایران پر بې ثباتوونکي چلند، په سوریه کې د ایران پر فعالیتونو او په لبنان کې له حزب الله ډلې سره د ایران د همکارۍ پر تحولاتو راڅرخي. د مایک پامپیو د دغه سفر په اړه د نږدې ختیځ په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید شینکر تیر اونۍ په یوه ټلیفوني کانفرنس کې خبریالانو ته معلومات ورکړي وو. شینکر ویلی وو مایک پامپیو دا سفر ځکه کوي چې په باور یې د امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل له یو بل څخه د اوریدو لپاره ډیر مسایل لري او په ګډه به خطرونو ته ځواب وایي. که دا خطرونه د کورونا له وبا څخه پیښ وي یا هم د ایران له ناوړه سیمه ییز نفوذ څخه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي ویلي د ایران په اړه په بحثونو کې به د ایران ټول فعالیتونه او هغه ګواښونه شامل وي چې د اسرائیل او د امریکا ګټو ته پیښ دي. د نږدې ختیځ په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید شینکر وویل واشنگتن به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري میاشتې له طرحې سره سم په منځني ختیځ کې د سولې د یوه پلان تعقیب ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې هغه وخت دغه پلان د اعلان پر مهال بیت المقدس د اسرائیل د نه بېلیدونکي پلازمینې په توګه اعلان کړی و. که څه هم د اسرائیل صدر اعظم د هغه پلان هرکلی کړی و، خو فلسطینیانو په شدت رد کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د مایک پامپیو په اجنډا کې له کوم فلسطینی چارواکي سره کتنه شامل نه ده، ځکه چې د فلسطینیانو رهبري له اوږدې مودې راهیسې له امریکایي چارواکو سره خبرې نه دي کړې. د نږدې ختیځ په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شغلی شینکر د هغو راپورونو په اړه چې د اسرائیل دفاعي چارواکو له سوریې د ایران د ځینو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې کړې وې، له څه ویلو ډډه وکړه. شغلی شینکر وویل ایران په دوامدار ډول هڅه کوي د اسرائیل په سرحد کې خپل حضور ایجاد، د غرض د اسرائیل د پنشه کولو لپاره عصري وسلې او شتمني انتقال، او د سوریې له طریقه د لبنان حزب الله ډلې ته تجهیزات ولېږدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته د یو ورځنی سفر په داسل کې کوي چې ټاکل شوی د اسرائیل نوی ائتلافي حکومت سبا لوړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر څنګ له بنی ګانز سره هم چې د اسرائیل راتلونکی دفاع وزیر به وي وګوري. د اسرائیل د ائتلافي حکومت تشکیل تیر اونۍ تصویب شو چې له نتنیاهو او ګند څخه په خپلو کې د شراکت غوښتنه وکړه چې ورسره په دغه هیواد کې د یو کال سیاسي کړکیچ هم پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم د کابل چاپ زینو رسنیو ته کتنه دیوان ادری وړاندې کوي.
کابل چاپ رسپانو خپلو نننۍ غنو کې په بیلابیل ولایتونو کې د خنړۍ پیښو پاړه تفسیري او لیکنې کړې دي. هیواد رسپانې د ورستوي پیښو پاړه اندېښنه ښودلې او دا بریدونه یې د انسانیت او اسلامیت ضد ګڼلې دي. د دې رسپانې سرمقاله لیکونکي په کابل، ننګرهار، پکتیا، لوګر کې ترسره شوي بریدونه غندلي او پړه یې پر طالبانو اچولې ده. د کابل ښار دشت برچی سیمې سلبستریز روغتون ډله ییز برید، د ننګرهار کیوی ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان شیخ اکرام په جنازې چاودنه، سویلي ولایت پکتیا خیرکوټ ولسوالۍ کې په لمونځ کوونکو ډزې او په لوګر ولایت کې درې ماشومانو د موټر لاندې کېدل هغه پیښې دي چې سرمقاله لیکونکی یې عاملین طالبان یادوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې سرمقاله لیکونکی له حکومت غواړي چې له طالبانو د دې بریدونو غچ واخلي او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو څخه یې غوښتي چې د تاش غندلو پر ځای دي د عاملینو یعنی طالبانو څخه پوښتنه وکړي. د هشت صوب رسپانې سرمقاله هم په کابل او ننګرهار کې په پرونی بریدونو سرخي، خو تر څنګ یې د داعش ډلې د فعالیتونو په ډیرېدو یې هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې رسپانې سرمقاله لیکونکي کابل دشت برچی سیمه کې په نسایي ولادي روغتون باندې ډله ییز برید او ننګرهار ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو قمندان پر جنازې برید ته اشاره کړې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي که څه هم د پرونی بریدونو پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو ټینګار یې کړی چې ننګرهار کې ترسره شوی برید تر ډېره هغو بریدونو ته ورته دی چې طالبانو ترسره کړي دي او د کابل برید یې داعش او قانی ډلو لخوا بریدونو ته ورته بللی دی. د هشت صوب رسپانې سرمقاله لیکونکي د داعش ډلې ترهګریز فعالیتونه د اندېښنې وړ بللي او د افغان حکومت او طالبانو هغه ادعاوې یې دروغ ګڼلي چې ګواکې دا ډله د دوی لخوا له منځه وړل شوې ده. سرمقاله لیکونکی لیکي افغانستان کې باید بهرني نظامي او ډیپلوماټیکي دستګاوي د داعش وروستي فعالیتونه جدي ونیسي او له منځه وړلو لپاره یې لاس په کار شي.
په کونړ کې د ولسمشر د امر پر اساس پر غریبو خلکو د وچې ډوډۍ د ویش پروسه پیل شوې ده، خو خلک شکایت کوي چې ډوډۍ پر واسطه لرونکو باندې ویشل کیږي. دا راپور به هم تاسو ته وړاندې سي، خو تر هغه مخکې موږ د خوست څخه یو راپور لرو. د خوست چارواکي وایي چې د ملي امنیت د منصوبینو لخوا په دې ورستیو کې شل کسان د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوي دي. د خوست اوسیدونکي په دې ولایت کې ورستوي امنیتي پیښو ته اندېښمن دي او په دې ولایت کې لاریون کړی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور حال راکوي.
د خوست او شمیر اوسیدونکو په کابل او ننګرهار کې د وسلوالو تر بریدونو وروسته چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون لسګونه ولسي وګړي په کې ټپیان او وژل شول، په ښار کې لاریون وکړ او د جګړه غوښتونکو خلاف شعارونه ورکړل. دوی په خپلو شعارونو کې ویل موږ افغانانو ته سوله غواړو، جنگ بس دی او موږ له جنگ ستړي یو. د لاریون یا ویناوال فرید الله قربان په خپلو خبرو کې ویل
بنګرهار، بلخ، کابل، خوست او نورو ولایتونو کې وحشي بریدونه ترسره شوي دي. د غزوانان نن د همدې خونړۍ او بدبختې جګړې په ضد راوتلي دي. له ټولو نه غوښتنه کوي چې نور دې سوله تکرار وکړي او جنګ دې ودروي. دا ولس نور غلی نه کښېني، له دې وروسته به چې جنګ ته لمن وهي په جنګ کې ښکېل دي، د هغوی په ضد به پورته کېږي.
د لاریون او بل ګډونوال قادر شاه انصاري ویل د جګړې ښکېلې خواوې د دې وژنو او بدمرغیو له مسؤلیته ځانونه نه شي خلاصولی او باید د خلکو سوله غوښتنې غږ ته درناوی وکړي.
خوست کې هممهاله په نورو ولایتونو کې پیښې کېږي او نو موږ د دې پیښو غندو یې هېڅکله نه غواړو چې نور په دې خاوره باندې جنګ وي. ښکېلې غاړې دې په موږ نه په دې بانه ځان نه خلاصوي چې موږ نوسه یو ټول پکې شریک دي. هیله ده چې دغه نورین نور بس.
مدني فعال خیر الله حیران هم په خپلو خبرو کې جګړه وغندله او د سولې غوښتنه وکړه.
هیواد کې روانه جګړه غندو او د سولې او ټیکاو غوښتنه کوو. خوستي ځوانان د جنګ ستړي دي او جنګ کلک ټکو غندي.
د سه شنبې په ورځ په کابل کې پر یوه سلبستري روغتون باندې ډله ییز برید کې 14 ملکیان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. همدارنګ په ننګرهار کې بیا د جنازې په مراسمو ځانمرګی برید وشو چې شپږ کسان پکې ووژل شول او 18 نور ټپیان شول. په دې ورځ د خوست ښار او د صبروی یعقوبی ولسوالۍ اړوند د خلبیسات په بازار کې هم چاودنې وشوې چې په دې کې هم ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري په د وخت د کمښت لکبل د کونړ په اړه راپور پر اتلونکو خبرونه کې خبريږي. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپور سي، خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودین څخه اورو.
امریکا او اروپای ټولنې د کابل او ننګرهار حمله په کلکه وغندلې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر بیګناه خلکو حمله د بخلو وړ نه دي. بل لور ته د اروپای اتحادیې د بهرنی پالیسۍ مسؤل هم دا بریدونه په کلکه غندلې او هغه یې غیر انساني اعمال بللی دي. په خوست کې یو شمیر خلکو پرون مازدیګر د کابل او ننګرهار د خونړیو بریدونو په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی د عامو خلکو د وژلو د غندلو په ترڅ کې د جګړې د بس کېدو غوښتنه هم وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې له سعودي عربستان څخه 224 افغانان چې د اسنادو د نه لرلو له کبله زنداني شوي وو خوشي شوي او افغانستان ته استول شوي دي. د کورونا ویروس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مشر وایي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2020 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي، ځکه چې د کورونا ویروس خپرېدا تر هغه څه چې پخوا یې اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنګیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هیلې اسد څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې د 400 کیلوګرام نشه یي موادو په تور و نفره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو